د کابل په وخت د سهار 15 بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو دا خبری مجله د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. طالبانو پرون په نیمروز، پکتیکا او بامیانو کې یو لس کسان د غلاو او شراب څښلو په تور په درو ووهل. د طالبانو ستره محکمې لیکلي چې په نیمروز ولایت کې 8 کسان د غلا په تور په تعزیري سزا محکوم او په محضر کې له 15 تر 150 درو ووهل شول. د محکمې لخوا په بل بیان کې راغلي دي چې په پکتیکا کې هم 2 کسان د غلا په تور په تعزیري سزا محکوم وو او 150 درې ووهل شول. د طالبانو ستره محکمې ویلي چې په بامیانو کې یو کس د شراب بو د څخلو او د وی بوشکي شرابو د لرلو په خاطر په 2 کال بند محکوم شو او هم په مازر کې 9 درې ووهل شو. طالبانو تر دې وړاندې هم لسګونه کسان په هم مازر کې په درو وهلي او سزا یې ورکړی دي. دوی همدار از ګڼ کسان اعدام کړي هم دي. د طالبانو لخوا تورنو ته د سزا په ورکړه باندې ګڼو بشري حقوقو فعالانو نیوکه کړي او ویلي دي چې د طالبانو په محاکمو کې تورن کسان عدالت ته لاسرسی نه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د دوی رهبر ملا هبت الله اخونزاده د 403 مالي کال ملي بودیجه توشیح کړه. مجاهد د سه شنبې ناوخته په خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې د روان مالي کال په بودیجه کې د خلکو اړتیاوې او لومړیتوبونه په پام کې نیول شوې دي. د 403 مالي کال ملي بودیجه داسې وخت توشیح شوه چې په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ ډېر شوی او د پوهانو په وینا د طالبانو د حکومت په عوایدو او لګښتونو کې روڼتیا نشته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي لسګونه ښځو سره یې په بغلان او غور کې نقدي مرستې کړي. د ادارې پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د بیړنیو نقدي مرستو د پروګرام په مټ په دې وتوانېدل چې زیانمنو کورنیو ته عاجل مرستې ورسوي څو اړین مواد پرې واخیستل شي. یونیسف افغانستان بیړنۍ نقدي مرستې مهم یونیسف افغانستان ته بیړنۍ نقدي مرستې مهمې بللې. غور، بغلان او فاریاب هغه ولایتونه دي چې وروستیو سیلونو پکې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په ویست انډیز کې خپل لس ورځنی تمرینی کمپ پیل کړی دی. کرکټ بورډ وایي دا تمرینونه نړیوال جام ته د وروستي چمتووالي په هدف ترسره کیږي چې په ترڅ کې به یې 2 تمرینی لوبې هم وشي. افغان ټیم د نړیوال شل اوریز جام په ګروپي دور کې له کوربه ویست انډیز، نیوزیلند، یوګاندا او پاپوا نیوګینی سره مخ دی. تمه ده د نړیوال جام لومړۍ لوبه د جون په 4مه له یوګاندا سره وکړي. د طالبانو حکومت ویلي دي چې د ملا برادر په مشرۍ لوړ پوړی پلاوی نن چهارشنبه د ایران د ولسمشر جنازه کې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په اکسپانه کې لیکلي دي چې د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر سره سربیره د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی هم تهران ته تللی. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی جنازه په څو ښارونو تبریز، قم، تهران او بالاخره مشهد کې ترسره کیږي. رئیسی د یکشنبه په ورځ په ختیځ آذربایجان ولایت کې د هلیکوپټر دلبیدو په پیښه کې له وو نورو کسانو سره چې د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم پکې شامل وو ووژل شو. او د روسیې له اوکراین سره پولې ته څیرمه د خپلو تکتیکي اتومي ځواکونو د چمتووالي د زیاتولو په هدف د پوځي تمرینونو لومړی پړاو پیل کړی دی. د روسیې د دفاع وزارت د سه شنبه په ورځ وویل چې د روسیې د ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت د بې قید او شرطه ځواب ویلو او تضمین لپاره په دغو پوځي تمرینونو کې د غیر استراتیژیکو اتومي وسلو د جنگي واحدونو تجهیزات برخه لري. د دغو پوځي تمرینونو پروګرام د مې په 6مه اعلان شوی و او له امله یې لویدیځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په پرله پسې غیر مسؤولانه چلند تورن کړی دی. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري. ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان لپاره د دوحې ناسته د جون له دیرشمې د جولای تر لومړۍ ترسره کیږي. دا خبره یاد سازمان پرون ماښام په یو اعلامیه کې کړې ده. د طالبان حکومت ویلي دي چې په سیاسي چارو او سولې برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې طالبانو ته د دوحې په دغې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. صفي الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
ملګرو ملتونو کابل ته د دغه سازمان د سرمنشي د مرستیالې روزمیری دی کارلو د سفر په پای کې اعلان کړی چې له طالبانو یې رسمن په دوحې ناسته کې د ګډون غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې سه شنبه ماښام راغلي په دوحه کې د افغانستان په اړه د ځانګړو استازیو د درېمې ناستې هدف له افغانستان سره په لا همغږي منسجم او رغنده توګه د نړیوال تعامل زیاتوالی دی. د ملګرو ملتونو د اعلان له مخې تمه ده دا ناسته د جون له دیرشمې د جولای تر لومړۍ دوام وکړي. په سیاسي چارو او سولې جوړونې کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال له کابل ته په سفر کې له بیلابیلو خواوو سره په بحثونو کې د افغانستان د شته ننګونو په اړه خبرې کړې. په اعلامیه کې راغلي چې ښکېلو لوریو دا غوښتنه درلوده چې هر ډول نړیوال تعامل کې باید بشري، پراختیایي او اقتصادي ننګونو ته پاملرنه وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمیری دی کارلو کابل ته په سفر کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او په تېر جمهوري نظام کې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالعبدالله سره په جلا جلا ډول د دوحې د درېمې غونډې په اړه بحثونه کړي دي. مولوي کبیر چې د دوحې تیر کانفرنسونه د طالبانو د عدم حضور له امله نیمګړي بللي، ټینګار کړی چې دا وار د طالبانو شرایط ومنل شي څو له افغانستان هم د دوی یو پلاوی په یاده ناسته کې ګډون وکړي. اخو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو بې برخې شوې ښځې له ملګرو ملتو غواړي چې د دوحې په درېمه غونډه کې د طالبانو حکومت لخوا د افغان ښځو او نجونو د حقونو په تامین تمرکز وکړي. د ملګرو ملتونو د سه شنبې ورځې په اعلامیه کې راغلي چې د سرمنشي مرستیالې له واکمنو چارواکو او بېلابېلو خواوو سره په لیدنه کې د افغانستان د ریاقونو په تیر بیا د خزو پر تعلیم د بندیزونو په اړه خبرې کړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د شته ننګونو د هواري او د یوې حل لارې د موندلو لپاره چې پکې د یو ځانګړي استازي ټاکل هم د بحثونو یو برخه جوړوي. دوه واره په دوحه کې د افغانستان په اړه ناستې ترسره کړي. لومړۍ ناسته د 2023 کال په مئی کې جوړه شوه او دویمه هغه سږ کال په فبروري کې جوړه شوه چې طالبانو پکې حضور نه درلود. ملګرو ملتونو د دوحې تیره غونډه راغنده بللې وه او په بیلابیلو برخو له هغې ډلې ټول ګډونه حکومت، بشري حقونو رعایت او د خزو د تعلیم په اړه د ګډونوالو هیوادونو نظرونه وارتا او مثبت بللی وو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د کوچنیانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې سیلابونه د ماشومانو لپاره د اقلیم د بدلون جدي خطرونه لا پیاوړي کوي. یاد سازمان په بغلان، فاریاب او غور ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون د ګڼو کسانو د مړ کېدو په اړه د یو راپور په خبرولو سره خپله اندېښنه څرګنده کړې ده. د ماشومانو د ساتنې د دغه سازمان د افغانستان څانګې رئیس وایي د کرنې د سکتور په ګډون د اقلیمي بدلون پایلې د 80% افغان ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي چې په وروستیو سیلابونو کې د کورنۍ یو شمېر ماشومان مړه شوي او ژغورل شوي ماشومان هم د روغتیا په برخه کې ځانګړو مرستو ته اړتیا لري. نور جزئیات په دغه راپور کې.
د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن په خپل نوي راپور کې چې د دوشنبې په ورځ د مې په شلمه نیټه خپور شو، د افغانستان پر ماشومانو د اقلیم بدلون په ځانګړې توګه د سیلابونو د اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان ویلي چې افغانستان په یوه اونۍ کې دوه ځلې د سیلابونو ښکار شوی چې د دې هیواد پر ماشومانو د اقلیم د بدلون جدي خطرونه ښيي. د سیف د چلډرن په ټکو یوازې په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې د سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون څلور سوه 10 کسان وژل شوي دي. دغه سازمان ویلي چې د سیلابونو له امله یوازې په بغلان ولایت کې 300 کورونه ویجاړ شوي او زیاته یې کړه چې په افغانستان کې د سیلابونو له امله د اوښتو تلفاتو او زیانونو په شمېرو کې د بدلون امکان شته. په دې راپور کې د سیف د چلدرن د افغانستان څانګې مشر ارشد ملک په حواله راغلي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون پیښې به د دغه هېواد 70% ماشومانو لپاره د دوی د کورنیو د کرنیزو ځمکو او څارویو په ګډون د عایداتي سرچینو د له منځه وړلو له امله جدي خطر وي. هغه په افغانستان کې د پرله پسې وچکالۍ او سختو سیلابونو په اړه اندېښنه وښوده او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې په برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي پر ماشومانو د سیلابونو د اغېزو په اړه خبرې کوي. د بغلان ولایت د برکې ولسوالۍ اوسېدونکی عبدالقادر وایي چې په وروستیو سیلابونو کې د کورنۍ دوه ماشومان مړه شوي دي.
از جمله اطفال که برادر خودم است تقریبا
په ماشومان کې یو مې ورور و چې تقریبا 4 یا 5 کلن و چې سیلاب یې ور شهید شو او یو مې د ترل مسای و چې هغه هم د 4 یا 5 کلونو و.
هم تقریبا سنش 4 ساله یا 5 ساله بود پرم سیلاب برده شهید شده.
یو شمېر نور هم وایي چې له سیلابونو څخه د ژغورل شویو کسانو روغتیا وضعیت ښه نه دی. د غور ولایت اوسېدونکی محمد انور وایي
درې ماشومانو، یوه مې ورېنداره او یو مې ورور، 5 کسیزه کورنۍ وه. 4 تنو وضعیت یې سم نه دی. یو ماشوم چې د 2 کلونو یا 1.5 کلن دی، د هغه وضعیت یو څه ښه دی، خو د نورو وضعیت ښه نه دی. ضربه یې لیدلې.
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د تلفاتو او زیانونو د مجموعي شمېرو په اړه مو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان صایق وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو تر دې وړاندې د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP ویان ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله 540 کسان مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د WFP په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو په وار وار د بودیجې له کموالي اندېښنه ښودلې. دې اندېښنو ته په پام سره د سیلاب ځپلو اړتیاو ته د رسېدنې څرنګوالی چې ډېری یې خپل کورونه، څاروي، کرنیزې ځمکې او نورې شتمنۍ له لاسه ورکړي د نړیوالو مرستندویو بنسټونو او سازمانونو له عمده اندېښنو څخه به وي.
د کوچنیانو د روغتیا او سلامتیا په هکله بل رپورټ هم لرو. د بې پولې ډاکترانو سازمان MSF د افغانستان په 3 ولایتونو کې د ماشومانو او نوي زیږول شوي کوچنیانو کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. د یاد سازمان د وروستي راپور له مخې یوازې د جنوري او اپریل ترمنځ میاشتو کې په مزار شریف، هرات او هلمند ولایتونو کې څه باندې 5000 ماشومانو چې په شری اخته وو درملنه شوي. یو شمېر کورنیو چې ماشومان یې په شری اخته دي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ماشومان یې د دوی ماشومان به اشتهایی ترڅنګ څبه او خارښت هم لري. په ورته وخت کې یو شمېر ډاکتران سره له دې چې ماشومانو ته د شری د واکسین پر تطبیق ټینګار کوي په دې ناروغي د اخته کسانو څخه ځینې سپارښتنې هم لري. نور جزئیات په دغه راپورټ کې.
د بې پولې ډاکترانو سازمان MSF د افغانستان په 3 ولایتونو بلخ، هرات او هلمند کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. یاد سازمان د دوشنبې په ورځ د مې میاشتې په 6مه نېټه په یو راپور کې ویلي چې د روان کال له جنوري څخه تر اپریل پورې د ماشومانو او نوي زیږول شوي ماشومانو په منځ کې د یادې ناروغۍ زیاتوالی لیدل شوی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په 3 میاشتو کې د افغانستان په 3 ولایتونو کې د شری ناروغۍ د 5000 پیښو درملنه شوې، چې له ډلې یې د مزار شریف په سیمه ییز روغتون کې 2200 ماشومانو درملنه شوې، په هرات کې د 1000 ماشومانو او د هلمند ولایت په روغتون کې د 1400 ماشومانو درملنه شوې. MSF وایي چې د نوي زیږول شوي ماشوم د بدن ځواک د شری پر وړاندې لږ دی، ځکه چې دوی د 9 میاشتو څخه مخکې د دغې ناروغۍ واکسین نه وي اخیستی. د بې پولې ډاکترانو سازمان ټینګار کړی چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید ماشومانو ته ژر تر ژره د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په دې راپور کې د MSF پروژې همغږي کوونکي ډاکټر پیکس او ویراګیا سپارښتنه کړې چې 6 میاشتنی ماشومان باید واکسین شي او هغه ماشومان چې له واکسینه پاتې شوي هم دي باید په دې لړۍ کې شامل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ وایي چې د هوا په ګرمېدو سره یې ماشومان په دې ناروغۍ اخته کېږي. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ د نایترفی کلي اوسېدونکي برکت الله وایي چې 2 کلن او 4 کلن ماشومان یې له 1 میاشتې راهیسې د شری په ناروغۍ اخته دي.
دا
په ځانونو سرې دانې راختل یو اشتها نه لري. کلینیک ته مې یوړل خو لا نه دي ښه شوي. سرې دانې لا ډېرې شوي. که لږه هوا ښه وي نارامي کوي، ځکه که هوا ګرمه وي خارښ او تبه زیاتېږي.
د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ یو شپږ کلن ماشوم عبدالواجد چې په دې وروستیو کې د شری په ناروغۍ اخته شوی وایي:
واجد ماما شری دانې ډېر راختلې وې. درې ورځې به کټ کې پروت وم، تبې نیولې وم، د ډاکټر ته لاړم، دوا یې راکړه، نور ماشوم هم شری نیولې.
ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 12 کلن مهنت الله وایي:
یو څو وخت وړاندې زه شری نیولې وم، تبه مې وه او زکام مې و، بیره باندې سرې سرې دانې راوختې. ډاکټر له لاړم، هغې ویټامین اے او پرستامول ګولۍ راکړې. ډاکټر راله وویل چې ته زه بیل کا او لمبا کوه. لمبا مې کوله او زه مې تبیل کړو، خو اوس انشاءالله ښه یم.
نوموړی زیاتوي د واکسین اخیستی و ځکه ناروغي پرې اسانه تېره شوه، خو یو شمېر ماشومان چې د دوی په سیمه کې واکسین شوي نه دي له دې ناروغۍ ډېر وکړېدل. په ورته وخت کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر نعمت الله ماشومانو ته د شری د واکسین پر تطبیق د ټینګار تر څنګ وایي چې سالم کسان باید په دغه ویروس یخته کس له وسایلو څخه کار وانخلي.
او بل دا چې شری په درملنه یا مخنیوي کارول مخنیوي کارول شوی درمل ویټامین ای دی، دا بهترین کار ورته کوي. دا باید دوی واخلي، خپل کورس دا هغه باید پوره کړي، او مکتب څخه نور ماشومان څخه لرې باید وساتل شي. کالی باید د چت مخې لمر ته واچول شي، او تشي لباس کوټای جای هر څه باید وباسل شي لمر ته واچول شي، چې لمر ته واچول شي او تر څو دا ویروس چې دا ختم شي.
تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د پاملرنې انسټیټیوټ په افغانستان او په ځانګړې توګه په سیلاب ځپلو سیمو کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا د نړیوال سازمان د اپریل میاشتې د راپور له مخې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د شری 6,313 شکمنې پیښې ثبت شوې، چې له ډلې یې 14,015 کلونو کم عمره ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په ولایتونو کې ډیری ماشومان د شری ضد واکسین څاڅکي نه اخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی مړینې د ایرانیانو په منځ کې بیلابیل غبرګونونه راپارولی دي. ځینو د هغه پر مړینه خواشینی ښولې، خو یو شمېر نورو ویلي چې د هغه په مړینې د آرامۍ سا وویسته، ځکه د دوی په وینا دای د مرګ سمبول و. ویل کېږي چې ابراهیم رئیسی په 1988 کال کې د څه کم 5,000 کسانو په اعدام مولو کې لاس درلوده. صفی الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
د ایران د اتم جمهور رئیس سید ابراهیم رئیسی لمړینې وروسته د 1988 یا 1988 کال د دوبی په ډلهیزو اعدامو کې د هغه د رول په اړه بیا څرګندونې پاریدلې. د هغه وخت نږدې 5,000 اعدام شوو کسانو د کورنیو شمېر غړي چې د ازادي راډیو فردا څنګه سره غږېدلي، د رئیسی په مړینې خوښي ښولې او ویلې دي چې د دوی په خبره د مرګ سمبول په خپل مخ لاړ. سید ابراهیم رئیسی او نور کسان د یکشنبې په ورځ په ختیځ اذربایجان کې یو هیلیکوپټر د لویدو په پیښه کې مړه شول. عصمت وطن پرست وایي د 1988 یا د 1988 د ډلهیزو اعدامونو پر مهال د خپلې کورنۍ یوولس غړي له لاسه ورکړل.
واقعا اگر بگم چقدر خوشحال شدم، یعنی حد و اندازه نداره. یعنی تمام او روزایی که قصاب تهران جون بچه های ما گرفت، همیشه از وقتی رئیس جمهور شد دیگه خیلی سنگین بود بره. ما مادره داغدار که واقعا بازمونده او قتل عامه هستیم.
ده گوهرداشت او ایوین زندان یا پخوانه بندی او ده فدایان خلق ده مجاهدین و ده کین ارخی سازمان غری مهدی اصلانی آزادی رادیو تو ویل:
خبر مرگ جلاد اگر نگم که شادی آور است.
ده جلاد ده مرگ تخبر که او ایم چه خوخ نیو دروغ با میویلی وی. ده مرگ یه و عادلانه محاکمه و سزا و چه ما هیل درلوده. ما چه ده 1988 کال ایدامون پستر گولی دلی. ده خبر خواهی ده ویره ده ده حکومت ده طول عمر برابر ده غمجون و مهند و ده زرونو مرهم شی.
مادران تمام عمر حکومت خوف.
ویل کیگی چه ابراهیم رئیسی ده 1988 کال پا اوڑی که ده ایران ده خلق مجاهدین ده تنظیم ده سب کم پینزه زره غړو محصلینو او د ایران د کین اړخو سیاسي ګوندونو او ډلو د غړو په اعدام کې لاس درلود. دا اعدامونه د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر آیت الله روح الله خمینی په امر شوي وو. د ایران او عراق د جګړې په وروستیو کې خمینی په یو فتوا کې اعلان وکړ چې د ده په وینا مرتد او هغه کسان چې د خمینی په وینا د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد وسله پورته کړي د خدای سره جګړه کوي او باید په اعدام محکوم شي. د ځینو اټکلونو له مخې د اعدام شوو کسانو شمېر لسګونو زرو خلکو ته رسیږي.
خبرونو ور اخوا
ترکیش ایرلاینز له څه باندې دریو کلونو ځنډ وروسته پرون کابل ته خپلې الوتنې بیا پیل کړې. یاد هوایي شرکت په خپله ویبپاڼه لیکلی دی چې هر اونۍ به د کابل او استانبول ترمنځ څلور الوتنې ترسره کوي. په ورته وخت کې یو شمیر خلک د ترکیش ایرلاینز د پروازونو د بیا پیل په اړه د خوښۍ څرګندولو ترڅنګ د یاد هیواد د ویزې ورکولو په برخه کې هم د اسانتیاوو د برابرولو غوښتونکي دي. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
ترکیش ایرلاینز له نږدې درې کلن ځنډ وروسته نن د می په یوویشتمه د یوه مراسمو په ترڅ کې کابل ته خپلې الوتنې بیا پیل کړې. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په خپل ایکس پاڼې لیکلي چې په دې مراسمو کې په کابل کې د ترکیې سفیر جنګ اونال، بیاد وزارت د نورو مسؤلینو سربیره مالی او اداري مرستیال یې حافظ صدیق الله عابد او د هوایي ډګرونو لوی رئیس عبدالستار غروال ګډون درلود. د یاد وزارت په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د یاد هوایي شرکت الوتنو په پیل سره به ترکیې هیواد ته د افغان مسافرو لپاره د سفر اسانتیاو سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ هوایي ترانسپورت او سوداګریزې اړیکې پراختیا ومومي. ترکیش ایرلاینز په خپله ویبپاڼه لیکلي چې هره اونۍ به د کابل او استانبول ترمنځ څلور الوتنې ترسره کوي. په ورته وخت کې یو شمېر خلک د ترکیش ایرلاینز د پروازونو د بیا پیل په اړه د خوښۍ څرګندولو ترڅنګ د یاد هیواد د ویزې ورکولو په برخه کې هم د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کړې. د کابل ښار اوسېدونکي مسکا چې کورنۍ له کلونو راهیسې په ترکیه کې ده او زرمینې ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ته او مونږ سره یو ځای شو. یا دا چې زه لاړه شم دوی سره او وینم هلته، خدای دې وکړي چې مونږ ته ویزه راکړي.
خبر سوزه ترکیش ایرلاین خپل پروازونه بیرته شروع کړي، خوشاله سو. خو بیا هم سخت ده سې یو خو به ویزه ډیره ګرانه به وي، بل دا سې ډیره خلک نسی کولای سې آسانه ویزه واخلي.
د سیاحتي شرکتونو مسولین هم د ترکیش ایرلاینز د فعالیت د بیا پیل په اړه خوښي او د نړیوالو الوتنو د ډیری دوه هیله څرګندوي. له ډلې نظیف الله نیازی وایي
مسافر د پاره چې غواړي ترکیه ته، اروپا ته یا امریکا ته سفر وکړي، د ترانزیت په بخش کې به ورته ډیر سہولت تھی اور اس بند کاروبار کے پارم دا ڈیر یا مثبت اقدام دا ڈیر سرکار خدای دیو کی شدہ بس پروازوں نے رنگ دیر شد.
دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو او خلکو د وتلو پر مهال د کابل د نړیوال هوایي ډګر د رادار سیستم په ګډون د دې هوایي ډګر ډیرو تاسیساتو ته ډیر زیان رسیدلی و. تر څنګ یې د دغه هیواد د هوایي حریم د خوندیتوب په اړه ډاډ هم نه و، چې له امله یې د هوایي ډګر ته د ترکیش ایرلاینز په ګډون د نورو نړیوالو شرکتونو الوتنې درېدلې وې. د متحده عربي اماراتو هوایي شرکت فلای دوبۍ لومړنی هوایي شرکت و چې نړیوالې الوتنې د 2023 کال په نومبر میاشت کې پیل کړې. خو د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د تازه معلوماتو له مخې چې د می په 21مه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي راډیو تلویزیون په ایکس پاڼه خپره شوي، اوس مهال په هرو 24 ساعتونو کې د هیواد له هوایي ډګرونو څخه له 30 څخه تر 30 نړیوالې الوتنې کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
میدان وردګ ولایت کې شپاړس د اوبو رسولو شبکې ګټي اخیستنې ته وسپارل شوې. د اوبو رسولو پر دې شبکو باندې 10 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی چې د ملګرو ملتونو او د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف له لوري ورکول شوی دی. د دغه ولایت ځایي اوسیدونکي هم د دې شبکو په جوړولو خوشاله دي او وایي چې له دې وړاندې پاکو اوبو ته لاسرسی نه درلوده. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پاکو اوبو د رسولو د دغه شپاڼس شبکو 6.4 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. د دغه ولایت په سید آباد، نرخ، چک او جغتو ولسوالۍ کې جوړې سوي دي. د کلي او بیا رغونې وزارت لپاره د طالبانو وزیر مولوي محمد یونس اخونزاده هم دې پرانیستې ته ورغلی و. ده وویل چې دوی به ګڼې نورې پروژې هم پلې کړي.
ته باور وکړه چې څو کاله بعد به دغسې حالت راځي چې دغه وطن به په هر څه آباد وي، هره دره به تړل شوې وي، هره دره کې به بند جوړ وي. د بل ملک سه بیا موږ غنم نه راوړو، د بل ملک بیا موږ تیل نه راوړو، د بل ملک خلک به راځي دلته به مزدوري کوي، زموږ د وطن خلک به نور نه ځي په مزدوري پسې به نور وطنو ته نه ځي. دا وخت رانه زیات انشاءالله.
د دغه ولایت د کلي او بیا رغونې ریاست لپاره د طالبانو رئیس مولوي وحیدالله راشد بیا وویل چې له دغه شپاڼه شبکو څخه نهه بیا ترمیم سوي او ودانې نوې جوړې سوي دي.
رسمن ګټې اخیستنې ته سپارو. دوه د اوبو شبکې دي، د نرخ په ولسوالۍ کې یوه پروژه، د چک په ولسوالۍ کې د زمانخیلو په کلي کې ده. دوه پروژې چې هغه بسته پروژې دي، دلته یو دې کلي کې، د البدین په کلي کې، یو د ګیدلخیلو په کلي کې ده، یو د جغتو ولسوالۍ په مردلۍ کلي کې ده. او نه پروژې چې دي هغه ترمیماتي پروژې دي چې په غو مونږه
د یاد ولایت اوسیدونکي هم خوشحاله دي چې د پاکو اوبو شبکې ورته جوړې سوي دي، او وایي چې له دې وړاندې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لرلی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت ورته بندونه او لوی لارې هم جوړې کړي.
د اوبو د ستونې سره مخامخ خو اکثره کلیوال هم ډېر ورسره زرده وو، اوس الحمدلله ډېر خوشحاله یو. الله دې توفیق ورکړه چې نور هم داسې ښه کارونه وکړو.
د سړک په مشکلاتو سره زیات مخامخ کیږو، حتی نور بندو کې باید بنده موږ ته جوړ شي.
پروژې چې د دولت امارات خونه کومه پروژه تیار شوې وه، د هغو نه موږ ډېر خوشحاله یو. مقصد موږ غوښتنه دا دي چې د موږ کومه لیاره که پلچک کې مثلا کومه لیار خرابوي، هم غوښتنه ده چېرته جوړه شي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې د ملګرو ملتونو او یا هم د ماشومانو لپاره وجهي صندوقیې یونیسف په دغه ولایت کې ګڼې پروژې پلې کړي دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا زیادہ ریڈیو ٹولو کر کروں کو تسلام و نیکی ہلے لمن ٹولو بجوڑ اور خوش و خوشحال وسے زیادہ فرا ولا خبر قوما نو زخب ال مالدار یما زیاد مارون لرما ٹول قورنی گزارما ہم پاندو مالو باندھتا خو متاسفانه اوس یو داسې مرض ورلیدلې دی په افغانستان کې مال ساترم ډیر سخت تکلیف دی. خو متاسفانه اوس یو داسې مرض ورلیدلې دی چې تقریبا دا میاشت کېږي یا بالا تر میاشت دی داسې مرض ورلیدلې دی چې هر شپه جوړ تیار مال دی، پیسې باندې موږ میږه ورته وایو یا وزه ورته وایو، جوړ هیڅ عیب نشته پکښې کې. سار پر اکشینو شوګو یو یا دوی خپل بیا دی ما په غمر درسې وسی او ځا پر ځا هغه یمړي وسی چې وګورو بیا دغه هغه لښونه راو خو خاطی وګورځو. خو را کم رنگ درنګ واکسینونه مهم ورته لګولې دي. نو متاسفانه چې څه هم تر اوس پرې ګټ نه دا ورته کړی دا تقریبا په دا غس میاشت کې یا سبان دی میاشت تقریبا شاید زما خپل د مال ز خطر 15 پرې دا شمرې سی وسی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زو د دې ازادۍ چینل ټول اوردونکو ته سلامونه وایم. دا یو پیغام دی، ما زو عبد الله د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. مخته د اکسیجن جوړ او روح خوشاله بیاستم. تعلیم ډیر ښه شی ده، تعلیم سواد د هر انسان لپاره ښه شی ده. نو تعلیم سیوی بیا یو انسان پرمختګ کولای شي، پرمخ تللی شي. نو دموږ له حکومت څخه هم دغه یو هیله ده، ارزو ده، دا کومې دوایانې چې جوړیږي په افغانستان کې د دې باید پوښتنه وکړي، بس خاص وکړي، ښه تصفیات وکړي چې دا چیرته جوړیږي او څه پکې اچوي، څه پکې کاروي. نو بس دغه یو دموږ له حکومت څخه یوه هیله ده چې دې باید ښه معلومات وکړي. نن سبا ډېر د پیسو دپاره هر شی جوړوي، د انسان خاطر نه کوي، سی انسان ته تاوان رسوي، یو انسان ته ضرر رسوي، ځان سره د پیسو غم ورسره یې بس بل کیسه کې نه وي.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا زادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیلې احترامات وایم. خدای دې کی جوړ او روغ بس ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه درسره نیولې ده. خدای دې وکړي چې زموږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. دلته باغران کې یو خو شبکې ډېر کار نه کوي، مخابراتي شبکې بیخي کار نه کوي، او بل سړکونه ډېر خراب دي، لارې ډېرې خرابې دي، سیلابو بیخي ځپلي دي. داسې دا خلک چې سیلابو ډېر ځپلي دي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.